د سلامونو په وړاندې کولو سره مو زه ګرغټي په پال د جرمني د بوند شهر څخه هر کله کوم. خوشاله یم چې ور بیا د دویچه ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته په زړه پورې مطالب وړاندې کوم. د پوهې د نن ورځې په مجله کې مو د تل په شان د روغتیا، چاپیریال ساتنې او ټولنیزو ستونزو په اړه مطالب راټول کړي دي. هیله ده چې خبرونه تر پای سره تعقیب کړئ. د بشپړ کونوالی پر وخت په وژو کې د هلزون د امپلانټ دبلاري بیرته اوریدل، په کامیرون هیواد کې د لرګیو د سکرو او عضوي سري تولید، او په پرتګال کې د کورونو د لوړو کرایو په وړاندې څه ډول مبارزه کیږي. د خبرونه په پیل کې به د طبابت په هکله یو موضوع تراسو. موږ په تیرو خبرونو کې د غوږونو د پاکوالي د طریقې او همدارنګ په غوږ کې د ژغونو یا تینیتوس تر مسته کېدو د الکترون پاکلار راپورټونه درلودل. دا د نن ورځې په خبرونه کې به د غوږونو د لږ او یا هم بشپړ کونوالي پاکله معلومات درکو. تاسو به هم ډیرې داسې کسان پیژنئ چې د اورېدو له ستونزو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له غوږکۍ یا ګوشکې څخه کار واخلي. دا کار به تر یو حده د ناروغ کسره مرسته وکړي، خود بشپړ کونوالی پر وخت به د اوریدو معمولی آلی مرسته و نکی، بلکې د اوریدو پر اعصابو باندې د هلزون یا د اوریدو د وسیلې کرل یا امپلانټ په مستقیم ډول کار ورکوي او کولی سي بیرته اوریدل ممکن کی. دا چې څنګه جزئیات په ویډیو کې وګورو.
څلور کاله مخکې دا هر څه پیل شول. فلوریان د فتن په یو غږ ډیر کم اوریدل. دا دروشت کلن لومړی د ناڅاپه لږ اوریدو شک وکړ.
زه په خپل کوټه کې وم او یو فلم میکاته. یو وخت کې مې په کین غږ کې د اوریدو حس لري سو. په دا بل ورځ د غوښو ډاکټر ته ولاړم او هغه راته په لومړي ځل کورتیزون پیچکاری کړ. یو څو ورځې وروسته دا کار بیا تکرار شو، بیا نو کورتیزون هم ګټه ونه کړه.
فلوریان له غوښکۍ څخه کار اخلي، خو یو کال وروسته بل غوښ هم اغیزمن شو. هغه اوس تقریبا کوڼ دی. ژغیژ زیانونه او د غوښ د داخلي برخې ناروغۍ د کڼېدو سبب کیږي، خو فلوریان ته د شعاع په واسطه درملنې زیان ورسوه چې د سرطان د ناروغۍ له امله یې اخیستی و.
د درملنې دغه کیمیاوي درمل متاسفانه جانبي عوارض هم لري او یو جانبي ضرر دا دی چې اوتوتوکسیک اغیز لري. دا په دې معنی چې د غوږ په دننه کې د اچ په نوم حجرې زیانمنوي چې زموږ د غوږ په حلزون کې ځای پر ځای شوي او د حجرو میتابولیزم اخلالیږي. په دې ډول دغه حجرې په تدریج سره له منځه ځي.
د فلوریان لپاره د ژغورلو یوازینی لار په اصطلاح د هلزون امپلانټ یا نصبول دی. هغه اوس د هغه د سر په دواړو خواو کې کلک ځای پر ځای ټینګ شوی دی. د سر په باندنۍ برخه کې صوتي پروسس کوونکی ژغ ثبتوي ترڅو پوستکی لاندې امپلانټ ته استوي او هلته د اوریدو اطلاعات د یو برېښنایي ټکان په توګه د اوریدو اعصاب او مغز ته انتقالیږي. فلوریان واګنر کولای سوال تر عملیات یو څو اونۍ وروسته لا دغه امپلانټ پمرسته بیرته واوري، خو د خبرو کولو د درک مهارت لا باید تمرین کړي. په اوس وخت کې لا د ژغ لوړوالی ته په پام کې نیول سره هغه 50 تر 80 سلنه دی.
آل فورشت
د امپلانټ په مرسته اوریدل له طبي اوریدلو سره بشپړ توپیر لري. دا ځکه چې د امپلانټ له لارې د اوریدو اثر مستقیما په برېښنایي توګه هڅول کیږي او هغه څه چې اړتیا ده هغه د امپلانټ عیارول دي. له یوې خوا د هغه غږ باید لوړ نه وي، دا ځکه چې د اخته کسانو لپاره ناخوښه وي. د بلې خوا باید په کافي اندازه لوړ وي تر څو د خبرو اترو درک کول د دغه امپلانټ سمراسته ترلاسه شي.
فلوریان له وسلسوي وسیلې سره عادت شوی او تخنیکی اصلاحات خوشیږي.
زه پر خپل موبایل میوزیک چلانولای سم او هغه څه بیا په مستقیم ډول د وسیلې ته انتقالېږي. زه کولای شم له موبایل څخه د مایکروفون کار هم واخلم. کله چې د مثال په ډول په رستوران کې ناست یم او ډیر خلک زما سره خبرې کوي، بیا نو کولای شم موبایل پر میز کېږدم او ټول څه په موبایل کې ثبتېږي او زما وسیلې ته انتقالېږي.
هغه غواړي د خپل اوریدو د حس لتر لاسه کول ورسته د اول وار لپاره د موسیقي او کنسرت ولاړ سي او هیله مندای چې د امپلانټ او موبایل په مرسته هرڅه په شتوګه واوري.
او دا خبره هم مهمه ده چې د غژونو د پاکولو پر وخت باید له سخت احتیاط څخه کار واخیستل سي. د پاکولو پختلرون کې خاشي د ډیرو خلکو لپاره لمرنی انتخاب دي، خو دغه خاشي د غژونو واکس لا هم د نن نه ټیلا کوي. بیا نو دغه واکسر یو ځای کیږي او په پایل کې غوښ بندیدای سي. پاتې دی نوی چې غوژونو ته تر ټولو لوی غوښ د ژغ لوړوالی هم وي. په دوامدار توګه د لوړو ژغونو اوریدل کېدای سي د غوژونو د ضعیف کېدو او یا هم په غوښ کې د زنګ د پیدا کېدو سبب سي. خو متاسفانه په اوس وخت کې په تیره بیا لوی ښارونو کې ژغیزه ککړتیا هم په یوې سختې چاپیریالي ستونزې اوښتی ده. د بلې خوا چاپیریالي هلې ځلې هم د پرمختګ په حال کې دي. د مثال په ډول 90 کلن هوبرت ستیپنی چې د نفتو په څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، په کامیرون کې د زرغونې انرژي او عضوي سرې په برخه کې په یو مخکښ کس اوښتی دي. هغه ټولنې ته د زرغونې انرژي په برخه کې طرحې او روزنه ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سره څه ډول تیاریږي او ښېګڼې څه دي.
دلته د سرکړه له خزلو او کثافاتو ډکه ده، خو د هوبارت لپاره د لوی خزانه کمنه ده. د کیمرون په پنجاب سیمه کې هغه او د هغه ټیم په منظم ډول د سبزیو پاتیشونی راټولوي. په دې سیمه کې د شروالۍ لوري د کثافاتو راټولولو سیستم نشته. د فیملی ګرین کارپوریشن په نامه سازمان لپاره د کثافات مهم خام مواد دي.
موږ غواړو دا کورنۍ زیات په یو ګټور څه بدل کړو. دا زیات هر لوري ته پراته وي. زیاتره د ترکاری پاتیشونی دي چې د زیاتو کسانو لپاره ترې د چاپریال دوست اسکرو د جوړولو لپاره استفاده کیدای شي. د دې بیا ټیټه ده، نو له دې کبله د کورنیو لپاره مناسب دي.
دا غډاله اړین ټول وسایل لزان سره لري. هغه له یوې نقلي وسیلې څخه استفاده کوي تر څو د سبزیجاتو پاتیشونی د ریسایکل کېدو مرکز ته انتقال کړي او کولی سي په یو میاشت کې په سلونو کیلو زیات یا پاتیشونی پروسس کړي. لمړنۍ کام د زیاتو سره جلا کول دي. د کلی او د جوارو د وژو پوستکي او همداشان د کوپرې او باڼه څنګه د وزویس کرو لپاره ش مواد دي. د لرګو د سکرو په سیر لمړی باید دغه مواد وسوځول سي. ټول ټیم هڅه کوي چې د ګلخانی غازونو د افرازاتو کچه حد اقل وساتي. د سبزیجاتو سوځول سي زیات له نورو وزوی زیات سره یو ځای کیږي او بیا د کاساو یا مانیوک لونی د اختل شوی سرشناکي ماده سره ګډول کیږي. دلته پراته ټول ماشینونه د یو موسسې لخوا جوړ شوی دی. ورستای ګام پلاس چاره کول یا د سکرو لرګي ته شکل ورکول دي او بیا دغه سکاره نور یا د لمر وړانګې ته شودل کیږي. تو وڅې
دا پاک او سالم سونتو کې دی او هیڅ لګای هم نه کوي او حتی په کور کې د غازو په توګه کارول کیدای شي. دا اوس د بوتان غاز ځای نه سي. د دې ترڅنګ دا زموږ په ټولنه کې د زیاتو ستونزې ته پر رسیدګۍ کې هم مرسته کوي. د دې ترڅنګ دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او همداشان په نړیواله کچه د تودوخې د درجې ستونزې ته د رسیدګۍ په برخه کې هم مرسته کوي.
یا د موسسه د بایو یا عضوی غاز لمړی بټی د ځای بسګران لپاره جوړ کړی ده. اوس یې د فعالیت لمن پر اخسوی او د ټول هیواد په کچه د شخصي استفادې او شرکتونو لپاره هم جوړوي. خو بیرت د نوې کېدونکو انرژي په برخه کې مسلکي فعالیت غوره کړی دا ځکه چې د نفت او صنعت هغه نه غوښت.
زه د پټرولیم او په برخه کې روزل شوی انجینر یم. په 2014 میلادي کال کې د خپل لوړ زده کړو تر بشپړولو وروسته دا ډیره ګرانه و چې د نفتو صنعت په برخه کې کار ومومم. له ځینو دوستانو او همسنفیانو سره د مفکورې ته ورسېدو چې داسې یو سازمان جوړ کړو چې په کې د فوسیلي انرژي بدیل رامنځته کړو.
د زرغونی انرژي ترڅنګ دغه ان جی او یا غیر دولتي سازمان په ورستۍ کې د اورګانیک یا عضوي سری په جوړولو هم پیل کړی دی. هغه ل هغه یو میتود څخه کار اخلي چې ډیر ساده خو په عین وخت کې ډیر موثر دی. یو ډول شنی پانی په اوبو کې لمدیږي او بیا له نورو عضوي ضایعاتو لکه د سبزیجاتو ضایعات او یا هم د غوا له خوشحالۍ سره یوځای کیږي. د څو اونیو وروسته سره آماده ده چې استفاده ترې وسی. دغه سازمان له بزګرانو او ښوونځیو سره اړیکه نیسي. هغوی هیله مند دي چې بزګران د عضوي سري کارولو او یا حتی د هغې په تولید کې ونډې اخیستو ته چمتو کړي.
موږ ډېر شمېر ښوونځیو ته تللي یو او هلته مو شاګردانو ته ښوولي دي چې څرنګه په پایدار ډول کثافات یا ضایعات مدیریت کړي. ځوان زده کوونکي د راتلونکي لپاره اساس دي. کله چې هغوی ښوونځي بشپړ کړي په دې برخه کې ونډې اخیستو ته وهڅول شي.
دا غیر دولتي سازمان په کیمرون هیواد کې مخکښ ګڼل کیږي. کچيري د هغوی طرحې تحقق پیدا کړي نو په دغه هیواد کې ډېرې ځوانان له هغه ګټه پورته کړي او چاپريال ته به هم ګټه وروي.
خو آیا په هایدروجن د چلیدونکو ماشینونو په حق له مکله اوریدلې دي؟ یعنی د ډیزل او یا پټرول پر ځای داسې ماشینونه چې خام مواد هایدروجن دي. په آلمان کې د محله په نوم یو ستر شرکت دا ډول ماشینونه چمتو کوي. په دې کې د سترو بلدوزرونو او لاریو ماشینونه شامل دي چې له ډیزلي څخه پر هایدروجيني ماشین اړول کیږي. خو په کوچنیو موټرو کې لا دا چاره ګټوره نه بریشي. نو آیا د ډیزل پر ځای هایدروجن ارزانه تمامېږي او نورې ګټې هم لري؟
پنړیواله کچا ورستر بلې نفوس مخ په ډېرې دوه دی او لا زیات انرژي او منابع او تارتیا ده. کوټول نړی کې لایو ځای بل ځای ته توکي انتقال شي چې په پایله کې د کاربن ډای اکسایډ د افرازاتو کچا هم لوړی شي. د ترانسپورت سکتور باید چاپریال دوست شي. خو آیا د لاریو لپاره هایدروجنی ماشینونه د حل یو لار ده؟
د زیات وزن وړونکو لارو یو د پایښت لرونکو موټرو په مورد کې مش په هایدروجن چلیدونکو ماشینونو کې ډیر شي غنی وینو. په هایدروجن چلیدونکو ماشینونو پایښت لري او ماشینونه په میلیونونو کیلومتر د چلیدو ورتیا لرلای شي.
په اصل کې دا ډیره ساده ده. په ډیزل چلیدونکو ماشین په هایدروجنی ماشین بدلیدای شي چې په بشپړ ډول چاپریال دوست دی. په دې طریقه کې زاړه ماشین د دې پر ځای چې کبار شي په نوو پرزو سمبالیږي او بیا ځلی کارول کیږي. د ځینو نورو پرزو ترڅنګ د ماشین پېستونونه باید تیواز شي. د ماهله په څیر د موټرو برابرولو شرکتونه د هایدروجنی ماشینونو لپاره اړینې پرزې برابروي. زکه چې دا ډول ماشینونو د جوړولو تقاضا لوړه ده.
دا 7.8 لیتر ډیزلي ماشين دی چې په هایدروجن پرزو مو مجهز کړ. موږ هر څه هغه څه په خپل حال کې کول ځکه چې د پایل یو ښه نقطه لري. لدې کبل مو دا غوړه کړ او د هایدروجني ماشين اړوند پرزې مو ور اضافه کړ. موږ اساسي ډیزل ماشين پر هایدروجني ماشين بدل کړ. هایدروجن د حرارت لپاره کم حرارت ته اړتیا لري نو لدې لپاره موږ کم انرژي ته اړتیا لرو. لدې کبل موږ اړتیا لرو چې د کنټرول سیستم نصب کړو.
und deswegen brauchen wir sehr viel steuerungstechnik
دا ماشين د دوامدار بار په لارلو سره ازمایل کیږي. په پام کې ده چې په 2040 میلادي کال کې د تولید لړۍ هم پیل شي. په لومړي سر کې به دغه ماشينونه د ساختماني چارو په ساحو او رښتونونو کې د برېښنا د تولید لپاره وکارول شي. دا په دې معنا ده چې د هایدروجنی ماشينونو تقاضا به ډیره شي. د ترانسپورت په برخه کې هم د آلمان د هایدروجن ملي شورا اټکل کوي چې په 2050 کال کې د هایدروجن سون توکو تقاضا به اته چندل وړ شي.
کچېری وو غړی هایدروجن ماشين لرونکو موټر د سړکونو پر سر وي نو باید ځینې مشخصي اړتیاوي پوره کړل شي. لکه د تیلو ټانک د تیلو ټانکونو کافی موټر ته اړتیا لري چې د اقتصادي پلو غټور وي. د وړو موټر لپاره د کشمیر شاوخوا 400 موټر دي. خو دا کار به ستونزمن وي ځکه چې په هایدروجن چلیدونکو موټر شمیر ډیر کم دی. خو د شلو لاروي کاروان به بسنه وکړي چې د اقتصادي پلو د هایدروجن سونتو کې یو سټیشن جوړ کړل شي. په ځنګړي توګه د سوداګری دوه وادي موټر
اوس مهال د هایدروجن سون توکي بیا لوړه ده. خو د نوو زیربناو په جوړېدو سره به یې بیا راټیټه شي. د 100 کیلومتره واټن لپاره یو موټر یو کیلو هایدروجن ته اړتیا لري. اټکل کیږي چې په 12 کلونو کې به د هایدروجن سون توکي بیا تر نیمایي زیاته ده راټیټه شي. یعنی له 400 یورو به 600 یورو ته راټیټه شي. د دویټس ماشين جوړولو شرکت د سوداګریزو موټرو لپاره ماشينونه برابروي. د بیلګې په ډول د ټراکټورونو، زراعتي موټرو او اورګاډو لپاره په هایدروجن چلیدونکو ماشينونه ډېری ګټې لري.
که چیرې یو ستر ماشین درې سوه هارس پاور قوت ولري او ډېر وخت له درون بار سره ګرځي نو ډېر قوت ته اړتیا لري، لکه یو بلډوزر. نو بیا ډېر انرژۍ ته اړتیا ده چې بیتریو ظرفیت هم ورو ورو لوړ کړي. ما په خپله یو وار د بلډوزر په برخه کې دا ستونزه درلوده چې بیټرۍ یې لویه کړم.
کچری د ارتیا ورز بناوی رامنست شي، نو په هایدروجن چلیدونکو ماشينونو باندې چاپريال دوسته راتونکو په رامنست کولو کې ډیر مرسته وکړي.
همدا چاپريالي موضوعګانو ته به ادامه ورکوم. د نړۍ په کچه صنعتي ماشينونه د دیوالي کېدو، د تولید د ځای پر ځای کېدو او عصري کېدو له امله تقسیم بندي کېږي، خو ډیری وخت بیا ګران بای ماشینونه لا شکار ورکوي. د دیګوما په نوم یو آلمانی شرکت هغوی له سره داسې جوړوي چې کاملا د نوي ماشین په توګه خرڅېدای شي. جزئیات په لنډ نشته وګورو.
په نړۍ کې اقلیمي ناورینونه په دوامدار او ډراماتیک ډول مخبوزیت دودي، خو دغه څه د اقلیمي بدلونونو له کبله لا پسې شدید شوي دي. په عین حال کې په زیاتره هیوادونو کې د چاپیریال د ساتنې لپاره لازم پوهاوی هم تقویه کیږي. خو شرکتونو کې هم د صنعتي ماشینونو او تجهیزاتو بیا ځلې استفاده کولو پر وخت د منابعو ډېره برخه له منځه ځي او ایکو سیستم په ګلخانایي ګازونو ککړېږي. موږ تر یوه حده مایعات لرو، که هغه تیزابونه دي، کیمیاوي مواد او که په ماشینونو کې استفاده کوونکي مواد دي، هغوی هم باید په سمه توګه وکارول سي او بیا په عادي توګه نور مواد، اوسپنه، لرګي، پلاستیک او ټول هغه څه چې په داخل کې وي پروسس کیږي او طبعا هغه چې تر شا پاتې شونی پرېږدي او په خپله ډېر ژر نه تجزیه کیږي. آیا د دې لپاره د حل لار شته؟ د زړو ماشینونو ریسایکلینګ یو لار ده. د دیګوما کمپنۍ له دیرشو کلونو راهیسې د صنعتي ماشینونو په ترمیم او عصري کولو اخته ده.
موږ هغه ته حلقوي اقتصاد وایو. زموږ لپاره دا هر څه په هغه محصول نه پیلېږي چې له دستګاه څخه راوځي، بلکې په خپله د دستګاه په وسیله هم چې د پروسس په دغه حلقه کې موجوده ده، او بل پلو موږ مستعمل ماشینونه ترمیموو. دا په دې معنی چې هغه زموږ له مشتریانو څخه موږ ته راځي او یا یې هم ورته رانیسو او بیا یې ترمیموو.
ځینې وسایل تر اتیا کلونو پورې زاړه وي. په دې ترڅ کې دغه شرکت په رابری یا ربړی پروسس شوو ماشینونو تمرکز کوي. د هغه ګټه واضح ده.
د پلاستیک په پروسس کې ښه خبره ده چې دا ډول پروسس له سلو کلونو راهیسې تقریبا هیڅ بدلون نه دی موندلی، یعنی دغه میخانیکي پروسه تقریبا د پخوا په شان خپل پر ځای پاتې ده. بیا نو دغه ماشینونه کېدای شي د عصري تخنیک په مرسته پرمختللې سطح ته ورسیږي.
کله چې هغه دلته را رسیدي، موږ برخې سره بیلو، پرزکوي او بیان سره په دقیق ډول ویني چې تخنیکی حالت یې څه ډول دی او کوم کارونه باید ترسره شي ترڅو بیرته فعالیت وکړي.
هر ماشین نسی ترمیم دی، له همدې کبله هغه دلته لسره نه وی جوړیږي، داسې چې هغه ژر او په ساده ډول ترمیم او ستر کېدای شي. د سرچینو د کمښت څنګه ور سره حلېږي او مشتریانو ته د تسلیم کولو وخت هم رالنډیږي. دا د مشتری او همدارس د چاپریال په ګټه.
خو میخانیکی انجینری د نورو ډیرو صنعتونو لپاره ډیره تیزه هم ده، ځکه چې د میخانیکی انجینری اغیز په نورو ټولو سکتورونو کې ډیر زیات دی او ورسره پر پایداری او چاپیریال هم اغیز زیات وي.
د ګومالا د الماني ماشینونو یو له لږو تولیدونکو څخه ده چې د ریسایکلینګ کولو مدیریت انتخاب کړی، خو د هغوی دغه نوښت ورځنی موډ ګرځېدلی.
او اوس به یوې ټولنیزې موضوع ته راسو. په پرتګال کې د کور کرایې پرته له دې چې د چا پام ورته وسي د لوړېدو په حال کې دي. په تیره بیا د دغه هیواد پلازمینه لزبون ښار کې دغه ډول حالات د اندېښنې وړ دی. له همدې کبله ډېری خلک د دغه ښار پر شاوخوا په غیر قانوني ډول جوړ شوو ښارګوټو ته کډه کوي. د شار په دننه کې د تخنیکی کمپنۍ کارکونکو او توریستان د ایر بی ان بی په نوم د موبایل د یو اپ لخوا د وړاندیزونو لاره راجذبېږي. خو اوس دغه شار د هغوی په وړاندې له ځانه دفاع کوي. دا چې څنګه ویډیو ته به ځیر سو.
د پرتګال د پلازمینې لیسبون په شاوخوا کې د غیر قانوني خارګوټو جوړول یو بیا د ودې په حال کې دي. د جورجینا مثال ښیي چې په لویو خرونو کې د کورونو د کرایو لوړې بیې څومره خلک تر فشار لاندې راوستي دي. دغه 50 کلنه د څه د پاسه 10 کلنو رئیس د اورګاډو پرلویو ته نږدې اوسېږي. اوس وخت کې دغه د کور کرایه 300 یورو ده، خو ډیر ژر به 1500 ته لوړ شي.
د کورونو کرایه ډیرې لوړې دي. کله چې سړی 1500 یورو عاید ولري نو ډیره سخته وي. زه یو دوهم کار هم کوم ترڅو د موټر لګښت پوره کړم. هغه مې د دې لپاره په کار دی چې له دې ځایه تر خپل کار ځایه پورې پکې ولاړ شم. زه باید په ورځ کې 14 ساعته کار وکړم.
په پرتګال کې څه پیښ دي؟ د اروپای ټولنې په خوانی غریب هیواد چې اوس د اوسېدو غوره ځای ګرځېدلی، د اقتصادي او مالی بحران پر وخت په خوانی حکومت ته دا روښانه شو چې دغه هیواد له بهر څخه پیسو ته اړتیا لري. خارجان به د اقامې لپاره مجبور او 1500 یورو پانګونه وکړي، او دغه کار په تیره بیا له چین او برازیل څخه پانګوال راجذب کړل. همدارنګه له فرانسې څخه متقاعدین هم راغلل، او له یو څو کلونو راهیسې ځینې تخنیکی کمپنۍ هم دغه ښار ته راغلي. اوس د لیسبون او پورتو ترمنځ پرمختیایي مرکزونه رامنځته شوي. حتی د متوسطه کمپنیو لپاره هم شرایط ډیر مناسب دي.
نور کمپنۍ هم دا ځای تشخیص کړی. دلته د بوش کمپنۍ یو څنګه ستاده د پرتګال ټلیکام کمپنۍ 900 انجینران په خپل تشکیل کې لري. په آلمان کې سړی په هر څه نه خبريږي.
خه او تخنیکی خلک او کم معاش د پرتګال جوړوي، خو په غوې کې نه یوازې پرتګالی مسلکي کسان شامل دي، بلکې بهرنیان هم ځان ته راجذب کړي. د لیسبون ښار څنډو کې معماری هم روانه ده. په ډیر ښه موقعیت کې یو ښارګوټی دا د رینزو پیانو طرحی ده. د جایدادونو دغه معامله کوونکی ډیر ژر واضح کوي چې کومه برخه دلته جوړیږي.
دلته هر متر مربع له 6000 یورو څخه پیلېږي. دلته هر څه نوې دي. که څوک علامه مخکې د دې ځای له خلکو پوښتنه سوي وای چې په نقشه کې دا کوم ځای دی، نو هغوی به په مشکل پیدا کړی
وای.
خو د عادیات باولو لپاره اپارتمانونه هغه هم ډیر لږ. جورجینا د مثال په ډول موږ ته په خپل شاوخوا کې یو پخوانی ټولنیز اپارتمان راخی.
هغوی 300000 یورو غواړي. 300000 هلته د هغه برج مخکي.
د پرتګال حکومت اوس متقابل اقدامات غواړي، او هغه دا چې نور به ایر بی ان بی اپارتمانونه نه وي. علاوه پر دې باید استفادې وړ عامه ودانۍ په اپارتمانونو واړول شي، او شخصي خالي ځایونه به د اړتیا په صورت کې په کرایه ورکول شي. پرتګالیان چې د ارزانه کور لپاره مبارزه کوي دومره ډیر انتظارات نه لري.
دا فقط یو سنگاری عمل دی. دا د حکومت له ځنګړتیاو څخه یو ده.
همدارنګه د اوې راست د گاونډي ښار لیسبون ښاروال هم دومره تمنه لري.
موږ پر خپل مځکو د عامه اپارتمانونو جوړول ته اړتیا لرو. که مجبور سونو هغه به خپل ملکیت وګرځو. مهمه خبره لا ده چې موږ باید مځکې د ملي کرهنې له زیرمو څخه راوباسو. که موږ عامه اپارتمانونه رامنځته نه کړو، نو دغه ستونزه نه حل کیږي.
دغه اپارتمانونه په اویراس کې جوړیږي. دا لا معلومه نه ده چې د پرتګال د حکومت پلان به په اصل کې څه دی. خو د اپارتمانونو دغه دلال هم پوهیږي چې باید یو څه وسی.
ټولنیز امنیت یو لوی نعمت دی. که هغه له لاسه ورکړو، نو د پانګونې یو برخه به له لاسه ورکړو.
په ظاهره ښایسته کورونه نور د خلکو لپاره کافي نه دي. ټولنیز اپارتمانونه په پرتګال کې د اوسط معاش 1400 یورو فقط 3% جوړوي. د اروپایي ټولنې د اوسط په پرتله 3% کم معاش.
په آلمان کې هم په تیره بیا د ډیرو مهاجرو پراتک سره له یوې خوا د کورونو کمښت لیدل کیږي، او د بلې خوا د کورونو کرایې هم د لوړېدو په حال کې دي. په فرانکفورت کې هم د کرایي اپارتمانونو کمښت مهاجر او کډوال د لویو ننګونو سره مخامخ کړي دي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننې چې خبرونه مو تر پای را سره تعقیب کړه، او هیله ده چې د خبرونې مطالب مو خوښ سیوري. د خبرونې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ، او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پانا فیسبوک یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونه پر اجازه وارم. الله حافظ.
Thank you. برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟
از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعاً شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. I've seen people have the most success when they actually have a
job coach and somebody to really take them by the hand and help. پناهندگان تازه آمده افغان به آمریکا با چه مشکلاتی روبرو‌اند؟ گفتگو با یک رضاکار آمریکایی که با پناهندگان همکاری می‌کند.
بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با یک بانوی امریکایی آشنا میشیم که با افغانها همکار است و به ویژه افغانهایی که تازه به امریکا پناهنده شدن را کمک میکنه تا یک زندگی بهتری را در این کشور آغاز کنند. اما جالبی است که ایبانو در گذشته دیدگاه متفاوتی درباره مسلمانان و افغانها داشته و پس از آشنایی و همکاری نزدیک با مهاجرین و پناهندگان افغان دیدگاهش درباره مسلمانان و افغانها تغییر کرده است.
بکی جنینگز بانوی امریکایی است که از 5 سال بدین سو با افغانهایی که تازه به امریکا می آیند همکاری می کند. او مدت برای یک مؤسسه خیریه و سپس برای یک مؤسسه اسکان مجدد کار می کرد و مسئولیت او همکاری و رهنمایی به افغانهایی بود که تازه وارد ایالات متحده می شدند و نیازمند کمک بودند. اما جنینگز حالا به طور رضاکار با افغانها همکار است و در حد توان تلاش می کند به افرادی که در بخشهای مختلف نیاز به کمک و رهنمایی دارند همکار باشد. در برنامه این هفته از بانو جنینگز در رابطه به انگیزه همکاری با افغانها پرسیدم و همچنان تلاش کردم بدانم که افغانهایی که تازه به امریکا مهاجرت می کنند بیشتر در کدام بخشها نیاز به همکاری دارند. تشکر زیاد از این که برایم اجازه دادید به خانه شما بیایم و سپاس از این که در برنامه حضور یافتید. چی چیزی در ابتدا باعث شد که کار با افغانها را آغاز کنید؟ همچنان قبل از همکاری با افغانها چه اطلاعاتی در مورد مسلمانان و به خصوص افغانها داشتید؟
صادقانه بگویم من 5 سال پیش اطلاعات کمی در مورد افغانها در کل در مورد مسلمانان داشتم. من یک مسیحی هستم و قبل از این در منطقه ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا زندگی می کردم و بسیار درگیر زندگی خصوصی خود بودم و در مورد مسلمانان انقدر فکر نمی کردم. من برای مدت در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا در نزدیک یک مکتب زندگی می کردم و احتمالاً مسلمانان زیادی نیز در اطرافان زندگی می کردند و حال می دانم که در آن منطقه افغانهای زیادی هم زندگی می کردن، زیرا زنان زیادی را می دیدم که چادر بر سر داشتن. در کل در مورد افغانستان نیز چیز زیاده نمی دانستم. باید دارم که در دوران نوجوانی متوجه سرخط اخبار در مورد حمله شوروی سابق به افغانستان و مخالفت امریکا با آن شدم و بیاد دارم که عکس هایی را از افغانها در اخبار دیده بودم و اکنون می دانم که آنها مجاهدین بودند. ولی واقعا خیلی چیزهایی را در مورد افغانستان و مردمان نمی دانستم و زمانی که خانواده‌ام به ویرجینیا برگشتم متوجه شدم که در این منطقه افراد از کشورهای مختلف زندگی می کنند و من همیشه عاشق زبان‌ها و مطالعه در مورد فرهنگ‌ها بودم. من از یک سازمان خیریه کاتولیک در اینجا دیدن کردم و با مسئولین گفتم که دوست دارم با نوی با مهاجرینی که به شما مراجعه می‌کنن همکاری و کمک کنم. این نهاد برایم مسئولیت داد تا به زنانی که نمی‌توانند به سن‌های زبان انگلیسی برون همکاری کنم و به خانه‌هایشان بروم و با آنها انگلیسی بیاموزم. من چندین سال است که
اسپانوی می خوانم و فرض کردم که به زنانی که از کشورهای اسپانوی زبان می آیند آموزش خواهم داد. نام زن را که می خواستن به من معرفی کنند دادن و متوجه شدم که نام اسپانوی نیست. بنابراین من نام او را در گوگل جستجو کردم و متوجه شدم که یک نام افغان است. سپس تلاش کردم پیدا کنم که افغان ها به کدام زبان صحبت می کنند. بعد از جستجو در گوگل یافتم که یکی از زبان ها فارسی است. درباره زبان فارسی کمی معلومات داشتم ولی یک کلمه هم از آن را نمی دانستم. این موضوع مرا کمی نگران کرد زیرا در مورد زبان، فرهنگ و دین فرد که باید با او همکاری کنم چیزی نمی دانستم و نمی خواستم کار توهین‌آمیزی انجام دهم. من یک دوست مسیحی دارم که در ترکیه زندگی می کرد و از او راهنمایی خواستم و او برایم گفت که اول از همه هر چیزی که برایت می آورند بخور و ثانیاً بدون ترس با آنها مهربان باش. بار نخستی که به خانه شاگردم رفتم واقعا خیلی نگران بودم، اما با مزه اینکه وارد شدم آنها به من احساس خوبی دادن و با گرمی از من استقبال کردند و گفتند که مشتاقند که با من هم کار باشند و این برخورد برایم بسیار خوشایند بود. من در ملاقات نخست برای 3 ساعت وقت با آنها سپری کردم و با آنها و فرزندانشان آشنا شدم و چای صرف کردم و آنها سعی کردند کمی از زبان خود را با من یاد بدهند در حالی که من سعی می‌کردم کمی با آنها انگلیسی یاد بدهم. از همان لذت آل که 5 سال می گذرد با افغان ها درگیرم.
Very nice.
همانطوری که می دانید این هفته از 22 سالگرد حملات 11 سپتامبر یادبود به عمل آمد. به عنوان یک شهروند امریکا تأثیر این روز بر شما و خانواده شما چی بود و چه درک از مسلمانان و اسلام در آن زمان داشتید؟
grew up mainly in the 1980s and so I remember a lot of the terrorist attacks that happened that were in the
من در دهه 1980 بزرگ شدم، بنابراین من بسیاری از حملات تروریستی که رخ داد و در اخبار آن زمان منتشر میشد را به یاد دارم، زیرا همیشه علاقه به دنبال کردن اخبار داشتم. بنابراین با عنوان کودکی که در ایالات متحده بزرگ میشدم به نوعی تصویری در آن زمان ایجاد میگردید که گویا مردم کشورهای مسلمان دشمن ما هستند، اما من آنقدر در مورد فکر نمیکردم زیرا این هم حملات عموماً در کشورهای دیگر رخ می‌داد. ما مشکلات تروریسم داخلی را نیز داشتیم، مانند بمب‌گذاری شهر اوکلاهاما.
I mean honestly we had domestic problems with terrorism too like the Oklahoma City bombing so when 9/11 happened I mean of course it was a shock.
بنابراین وقتی حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد این حمله برایم یک شوک بود. من در آن زمان در نزدیک شهر واشنگتن دی سی زندگی میکردم. روز بسیار وحشتناکی بود. بسیار پریشان بودیم و فکر میکردیم که جنگ بزرگی آغاز میشود. ما نمی‌دانستیم که بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد. فقط احساس شدیدترین ترس را داشتیم و نگرانی جدی هم این بود که دست تروریستان به اینجا یعنی به سرزمین ما رسیده است.
People going on airplanes and everything afterwards. So I do remember that very vividly.
Like your understanding of Muslims and generally Islam.
به عنوان یک شهروند آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر درک شما از اسلام و مسلمانان چگونه بود و احساس شما درباره مهاجرین مسلمانی که به آمریکا می آیند چه است؟
See Muslim world and Muslims coming to the country.
Well, I think to be honest, I didn't really know that much about
خب صادقانه بگویم من چیزی زیاد در مورد اعتقادات اسلامی نمیدانستم. در زمانی که من کودک بودم شمار مسلمان ها در محلی که من زندگی میکردم اندک بود و با آنها از نزدیک تماس نداشتم. افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتن به ایالات متحده آمده بودند و در بخش هوانوردی تحصیل کرده بودند. نوعی وارد شدن این افراد به کشور برای ما نگران کننده بود. من درباره مهاجرت به افراد به امریکا بسیار فکر نمیکردم زیرا در زندگی مشغول کارهای دیگری بودم. تمام توجه من روی شغلم و خانواده‌ام بود، اما این حملات احساس ترس را برایم ایجاد کرد. من در حلقه مسیحیان کاتولیک محافظه‌کاری که حضور داشتم شنیده می‌شد و همچنان در مکاتب برای کودکان من در آن زمان یاد داده می شد که متوجه اسلام و مسلمانان باشند. حتی اگر آنان در ظاهر خوب به نظر می رسند، ممکن است در عقب برنامه شومی داشته باشند. من حتی در آن زمان که درباره اسلام و مسلمانان اطلاعات نداشتم، با چنین فکر مخالف بودم و یاد دارم که در آن مکاتب بسیار محافظه‌کار که این طرز فکر وجود داشت، با والدین دیگران صحبت صحبت می کردم و همه از آن راضی نبودند، زیرا نمی خواستیم فرزندانمان از هیچ فردی در جامعه که با آنها یک جا به مکتب می رود ترس داشته باشند. با وجود آنکه در آن زمان چیز زیاده در مورد اسلام و افغان‌ها نمی‌دانستم، هرگز نمی‌خواستم فرزندانم بترسن یا کسی را شیطان جلوه دهند. من همیشه می‌خواستم آنها ذهن باز داشته باشند.
چگونه دیدگاه شما نسبت به اسلام و فرهنگ مسلمانان با درگیر شدن بیشتر شما با افغان‌ها تغییر کرد؟ همچنان آیا می توانید برخی از لحظات کلیدی که در این زمینه برای شما جالب بوده را بیان کنید؟
صادقانه بگویم بزرگترین تغییر این بود که در گذشته وقتی زنی را با چادر و حجاب می دیدم، تصور می کردم که در زندگی این زن هیچ شوخ طبعی وجود ندارد. زندگی او غمگین است و بسیار جدی است. اما بعد از ملاقات از یک خانواده افغان به این موضوع پی بردم که افغانها مردم دوست و شوخ طبع و صمیمی هستند و هرچه زنان را بیشتر ملاقات کردم و خانواده های بیشتری را دیدم، متوجه شدم که درست است که آنها لباس متفاوت می پوشند، ولی در بسیاری از موارد علایق ما مشترک است. من زمانی که در یک سازمان اسکان مجدد ماژرین کار میکردم، اکثر همکارانم افغان بودند و آنها به من میگفتند که اگر وقت بیشتری با ما بگذرانی مانند ما میشوی. همیشه با شوخی به من میگفتند که بکی، این عادت و یان کردارت مانند ما افغان هاست. بنابراین من واقعا از همان ابتدا خود را به افغان ها نزدیک احساس کردم و تصورم درباره کسی که خیلی محافظه‌کارانه لباس میپوشد و شوخ طب نیست تغییر کرد، زیرا این تصور اصلا درست نبود و تا به حال لذات بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای را با دوستان و خانواده های افغان داشتم.
آیا با این کار پیشرفت در درک بیشتر از مسلمانان و اسلام برای شما به میان آمده است؟
So I had another coworker, not an Afghan, but another Muslim coworker, and she said, "Peggy, I think you know more about Islam than a lot of Muslims do."
من یک همکار مسلمان دیگر داشتم که افغان نبود و او به من گفت که بکی، فکر میکنم تو درباره اسلام بیشتر از مسلمان ها میدانی، زیرا من همیشه دوست داشتم در مورد دین مطالعه کنم. من همیشه میگویم ملاقات با افغان ها بهانه‌ای بود برای مطالعه بیشتر در مورد زبان، غذا و در مورد مذهب. بنابراین من از همان ابتدا که با افغانان کارم را آغاز کردم، بسیار مطالعه می کردم. اطلاعات بیشتری که درباره اسلام دارم از مطالعه شخصیم است و همچنان با سپری کردن وقت با مسلمانان توانستم تا درک بیشتری از آنان و اعمالشان داشته باشم. در حال حاضر چیزی که واقعا متوجه آن هستم و می بینم، نقاط مشترک میان پیشینه من و پیشینه آنهاست و فقط همیشه در دنبال نقطه مشترک و حس تفاهم هستم به جای اینکه چه ما را از هم جدا
می‌کند.
وقتی که برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفتم، در صحبت‌ها نقل قول از مولانا بلخی کردید. می شود در این باره کمی روشنی بیاندازید که در باره او چی می دانید و گفته های او چه ارتباطی با عقاید شما دارد؟
پس از آنکه دوستان افغان یافتم، طوری که می دانید من بسیار به رسانه‌های اجتماعی علاقه مندم و با افغانها در تماس شدم، متوجه شدم که آنان بعضی اوقات گفته های مولانا را نشر می کنند. یکی از گفته های اشعار مولانا که درباره غم و اندوه است، گفته است و از روند ساختن مرواری حکایت کرده است. تشبیه جالب است که میگوید صدف بعد از مواجه شدن به یک سختی مرواری تولید میکند. یکی از دلایلی که خانواده من کالیفرنیا را ترک کردن این است که یک تراژدی بزرگ در جامعه مذهبی ما رخ داد. زمانی که به اینجا نقل مکان کردیم و سعی کردیم از این تجربه تلخ عبور کنیم، بسیار اندوگین بودم و این مسئله یکی دو سال طول کشید، ولی با همکاری با افغان‌ها به نوعی مانند هدیه‌ای برای من بود که خدا داد تا با من کمک کند که از این غم عبور کنم. همچنان کمک و دیگران واشنایی با گروه های متفاوتی از مردم که قبلن ایج اطلاعی از فرهنگ و زبانشان نداشتم، مرا کمک کرد تا با یک موضوع مثبت متمرکز شدم.
And so when I saw that quote about
داستان مولانا درباره صدف و مروارید نیز همین گونه بود که من بعد از موج شدن با یگندوی بزرگ در کالیفرنیا به دلیل فاجعه‌ای که در آنجا اتفاق افتاد، مروارید بزرگی در زندگی من، تجربه زندگی هم با افغان‌ها بود.
Leaving California because of the tragedy that happened there and the pearl of great pearl in my life of experiencing life with Afghans, and then I've seen it in my life in other ways since then, that sometimes there have been disappointments or sufferings even in my involvement with Afghans, but then something more beautiful has come out of that in some ways.
Before I come to issues that you were
قبل از این که بیشتر درباره شما و همکاری شما با افغان‌ها بپردازیم، می‌خوایم درباره زندگی و تحصیلات شما کمی بیشتر بدانم. شما در کجای آمریکا زندگی کردین و در چه رشته درس خواندین؟
من در میلواکی ایالت ویسکانسن در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. والدینم عاشق سفر بودند و سفر به ایالت‌های مختلف و کانادا را اولویت زندگی خود ساخته بودند. من نیز مانند والدینم سفر را دوست دارم و از دیدن جاهای تازه و تجربه‌های نو لذت می‌برم. اما سفر به کانادا را بسیار دوست داشتم، زیرا یک کشور دو زبانه است و از کودکی علاقه زیادی به زبان فرانسوی دارم و دلیل آن نیز همان برخورد آشنایی زمان کودکیم با گویندگان این زبان در کانادا است.
From childhood on, I have just loved the French language because of my early experiences as a child, being in this a bilingual country so often. And so then when I went to college and I went to the university.
وقتی به پوانتون نوترودام در ایندیانا رفتم، زبان انگلیسی خواندم فقط به این دلیل که همیشه خواندن و نوشتن رو دوست داشتم. زبان فرانسوی خواندم و سپس در رشته الهیات نیز کمی درس خواندم، زیرا دوست دارم در مورد دین بدانم. بعد از اتمام پوانتون به ویرجینیا رفتم که بیشتر آن سالها را تدریس می کردم تا در عین زمان فوق لیسانس و دکترا را بگیرم. در مقطع کارشناسی ارشد بودم و تصمیم گرفتم که به واشنگتن دی سی نقل مکان کنم. از کودکی واشنگتن دی سی را دوست داشتم و می خواستم در اینجا کار و زندگی کنم.
Close to Washington D.C. So when I finished graduate school in 2001, I moved up here.
What are some of the unique
برخی از مشکلات منحصر به فردی که افغان‌ها هنگام تلاش برای ایجاد زندگی جدید در آمریکا با آن مواجهند چه است؟ و در این راستا شما چه کمک‌هایی با افغان‌ها انجام داده اید؟
The one thing I have to say is because I have not really worked with other immigrant groups, I don't know if it's the same experience for all immigrants or if it's unique to Afghans, the challenges.
یک چیزی که باید بگویم این است که من واقعا با گروه‌های مهاجری دیگر کار نکردم. نمیدانم آیا این تجربه برای همه مهاجران یکسان است یا مختص به افغان‌هاست. مشکلاتی را که من در زندگی مهاجری متوجه شدم ممکن برای مهاجران کشورهای دیگر نیز مشابه باشد. بنابراین احتمالاً مشکل شماره یک در این زمینه مسائل مالی است. من افرادی را می‌شناسم که چندین سال است اینجا زندگی می‌کنند و قبل از سقوط نظام جمهوری افغانستان به آمریکا آمدند، ولی تا هنوز واقعا از نظر مالی با مشکل مواجهند. بنابراین من فکر می‌کنم پرداخت هزینه زندگی در اینجا حتی برای افرادی که تمام زندگی را در ایالات متحده سپری کردند دشوار است. پس این یکی از مشکلات عمده است. از نظر من مشکل دیگر یافتن مشاغلی است که از نظر درآمد، اعتبار و مسئولیت با مشاغلی که مهاجرین تازه وارد در افغانستان دارند مطابقت داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که وقتی افراد مربی شغلی داشته باشند و واقعا شخصی دست آنها را بگیرد و با آنها کمک کند تا شغل پیدا کنند، مهاجرین بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند. اما این کار بسیار دشوار است. این یکی از مسئولیت‌های من بود که در یک مؤسسه اسکان مجدد کار می‌کردم و حتی از انجام این کار دستمزد می گرفتم، ولی کار دشواری بود که برای هر فرد کار مشخصی پیدا کرد. بنابراین من واقعا احساس می کنم که باید یک گروه بزرگ از داوطلبان وجود داشته باشد تا به افغانها کمک کند تا بتوانند شغل خوبی بیابند، ولی تأکید می کنم که این کار بسیار دشوار است. مشکل دیگر موضوع ندانستن زبان انگلیسی است. اما فکر می کنم که همگیری ویروس کرونا باعث بهبود این وضعیت شده است. زیرا زمانی که برای اولین بار در سال 2018 کمک به افغانها را شروع کردم، سنف‌های آنلاین برای یادگیری زبان انگلیسی به این گستردگی وجود نداشت. به همین دلیل در گذشته من برای آموزش زبان انگلیسی به خانه‌های افغان‌ها می‌رفتم تا زنان که به دلایل مختلف نمی‌توانستند به سنف‌های انگلیسی بروند را آموزش دهم.
It's expanded more than it was largely. So those are some of the top challenges, but I'm, you know, there are others also.
I will ask you specifically about the challenges that women and children face.
Because از اونجا که شما اشاره کردید که دوست دارید با زنان و کودکان کار کنید، میشود بگوید که جدیترین مشکلاتی که زنان و کودکان مهاجر در سالهای نخست با آن روبرو میشوند چی است؟
And also children faces when coming here at the first like 2-3 years.
So my experience was, or my understanding from meeting so many families is that
بنابر تجربه من یا درک من از آشنایی با بسیاری از خانواده ها این بود که صادقانه بگویم زندگی زنان حرفه‌ای در افغانستان در مقایسه با امریکا قبل از سال 2021 بهتر بود. زیرا من شمار زیادی از زنان افغان را میشناسم که برای سفارتخانه ها و یا به عنوان معلم یا استاد در مؤسسات تحصیلی کار میکردند و با خانواده های بزرگ خود زندگی میکردند و مادران و خواهران آنان در نگهداری کودکانشان همکاری میکردند و یا اداراتی که کودکستان داشتند و مادران حرفه‌ای را کمک می‌کردند. بنابراین از بسیار جهات برای والدین که بیرون از خانه کار می‌کردند و درآمد داشتند و از فرزندانشان مراقبت صورت می‌گرفت، زندگی در افغانستان آسان‌تر بود. من با درک این موضوع بسیار شگفت‌زده شدم، زیرا مردم فکر می‌کنند که افغانستان یک جامعه محافظه‌کار است و هیچ وقت جای آسانی برای زنان نبوده است. ولی من پی بردم که شمار زیادی از زنان حرفه‌ای در افغانستان زندگی آسان‌تر داشتند که برایم شگفت‌آور بود.
People think Afghanistan is so conservative and it's never been an easy place for women. But then to meet so many women who I felt like they actually had an easier time having careers there and being professional there than women do here in the United States was surprising to me. But then
بالعکس، برای برخی از این زنان حرفه‌ای که آل به آمریکا آمدند، زندگی در اینجا دل سرد کننده است، زیرا نمی توانند عین فرصت ها را در اینجا داشته باشند. من این را می دانم و دوست دارم که افغان ها می خواهند صاحب فرزندان زیاد شوند، اما حتی اگر یک یا دو فرزند داشته باشید، بیرون رفتن از خانه و کار کردن در اینجا سخت است. بنابراین من در واقع تعدادی از خانواده ها را دیدم که ممکن است مادر بیشتر انگلیسی صحبت کند و حتی ممکن است مادر تحصیلات بیشتر نسبت به پدر داشته باشد، اما به دلیل نیازهای مراقبت از کودک و به نوع مجبور است در خانه بماند و پدر که ممکن است به اندازه مادر قدرت کسب درآمد را نداشته باشد، زیرا انگلیسی صحبت نمی کند و تحصیلات زیادی ندارد، تمام مسئولیت را بر عهده او باقی می ماند. فکر می کنم که این مسئله باعث افزایش تنش میان زوج‌ها نیز می شود. بنابراین احساس می کنم که بزرگترین چالش برای زنان افغان در اینجا واقعا انزواست که چگونه باید از آن راهی یابند. من هر کاری که از دستم برمیاد انجام می دهم. می دانم که زنان زیادی هستند که دوست دارند با من ملاقات کنند و دیدن تمام آنها برایم سخت است، زیرا من به دلیل مشغولیت های زندگی وقت زیادی ندارم که از همه بازدید کنم. بنابراین فکر می کنم این دغدغه اصلی زنان است که تازه به امریکا مهاجر می شوند.
So I think that that is my main concern what I see with women.
Based on your information here, living here in this.
با توجه به تجربه ای که شما از کار و زندگی در امریکا دارید، راه بیرون رفت از این مشکل برای زنانی که حتی توانایی کار کردن را دارند اما به دلیل داشتن فرزندان نمی توانند کار کنند چی است؟
Well, to be honest, like I think that one reason I can empathize with the issue is because there was one point in my life when I had 3 small children.
راستش را بخواید فکر میکنم یکی از دلایلی که این موضوع برایم قابل درک است این است که من نیز زمان 3 فرزند کوچک داشتم و به خصوص 2 فرزند اولم که حدوداً 2 سال اختلاف سنی داشتند. بنابراین یادم میاد که قبل از بچه دار شدم یک زندگی بسیار آزاد داشتم، تحصیل میکردم و در واشنگتن دی سی کار میکردم و بعد از آن در زمان بارداری با مشکل صحی مواجه شدم و مجبور شدم کار را ترک کنم و از این زندگی بسیار فعال در واشنگتن و زندگی روی آوردم که تمام روز در خانه می نشستم و این کار برایم دشوار بود. من مادر بودن را دوست داشتم، اما شما حتی در امریکا نیز به عنوان یک مادر در خانه منزوی می شوید. همین که از خانه بیرون می شدم و با زنان دیگر ملاقات می کردم کمی احساس خوبی داشتم. چیزی که در آن زمان به من کمک کرد بیرون رفتن و گذراندن وقت با زنان دیگر بود. بود. من و یک زن و یک همکار شوهرم گروهی را ایجاد کردیم به نام گروه مادران و سرگرمی. زنان دیگر را نیز با آن دعوت کردیم. کمی کار داوطلبانه می کردم و با فرزندانم به گروه مادران می رفتم. من بسیار دوست داشتم برم بیرون و کار کنم. اما در زمانی که من مادر فرزندان کوچک بودم، کار آنلاین وجود نداشت. خلاصه رفتن به بیرون و دیدن با زنان دیگر مرا کمک می کرد. اینجا در ایالت ورجینیا برخی زیادی از خانواده‌های افغان در آپارتمان‌های رایشی نزدیک به یکدیگر زندگی می‌کنند. فکر می‌کنم در این منطقه مادران شادترند، زیرا می‌توانند از خانه بیرون بروند و با زنان دیگر از نزدیک ملاقات کنند. فکر می‌کنم حتی اگر زنان نتوانند به راحتی بیرون بروند و کار کنند، اینکه می‌توانند با زنان دیگر دور هم جمع شوند مهم است. اما در مورد کار کردن زنان فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به طرز فکر شوهر ارتباط دارد. آیا مرد خانواده می خواهد که خانمش رانندگی کند، می خواهد خانمش کار کند و در خانه نباشد؟ آیا پدر بعضی اوقات نگهداری فرزندان را بر عهده می گیرد؟ تمام این موضوعات روی زندگی مردم تاثیر دارد. صادقانه بگویم گاهی با دیدن بعضی مردها که ظاهراً به نظر می رسد محافظه‌کارند، اما شوهرانی هستند که بیشتر از بعضی ها زنان خود را در کارهای مختلف تشویق می کنند. زمانی که در مؤسسه اسکان مجدد ماجرین کار می کردم، با یکی از این خانواده ها آشنا شدم که فکر میکردم بسیار سنتی هستند، اما وقتی خانمش زودتر از شوهر جواز رانندگی گرفت، این مرد به خانمش میبالید. از همین رو بسیار مشکل است که با توجه به ظاهر مردم در مورد ذهنیتشان قضاوت کرد. برخی دیگر نیز تلاش دارند که زنانشان جواز رانندگی بگیرند و این یک کار مشکل است، به ویژه برای زنانی که سواد ندارند. این وضعیت برای شوهر بسیار سخت است، زیرا بار همه کارها به شمول به دست آوردن پول، بردن فرزندان به مکتب و ملاقات‌های دکتر و همه مسئولیت‌ها به دوش پدر می‌افتد و این کار برای شوهر دشوار است. فکر می‌کنم وضعیت بسیاری در حال تغییر است، اما برخی از مردم به من می‌گویند که مردان زیادی هستند که هنوز نمی‌خواهند همسرانشان رانندگی یا کار کنند. من این طرز فکر را درک می کنم، زیرا خود من نیز پیشینه مذهبی و سنتی دارم، ولی با این طرز دید زندگی در این جامعه می تواند بسیار دشوار باشد.
ساختن پل‌های فرهنگی می‌تواند کار بسیار پیچیده‌ای باشد. توصیه شما برای افرادی که می‌خواهند با مهاجرین افغان در آمریکا همکار باشند و آنان را یاری رسانند چه است؟
فکر میکنم شما همیشه باید پیش زمینه فرهنگی را درک کنید که چه چیزها برای آنان عادی و پذیرفته شده است. بعضی افراد بر این نظرند که افراد تازه آمده چرا برخی از کارها را طور دیگر انجام میدن و این را درک نمیکنند که مهاجرین تحت فشارهای مختلف قرار دارند. شما میبینید که فردی چوکی مخصوص محافظتی کودکان را در موتر برای فرزند خود استفاده نمی کند، قبل از قضاوت نادرست باید از این فرد پرسیده شود که آیا برای به دست آوردن این چوکی نیاز به راهنمایی یا کمک مالی دارد یا خیر.
در نهایت، آیا کدام پیامی در کل برای افغان ها و به ویژه برای آنهایی که تازه به ایالات متحده آمدند دارید تا آنها بتوانند یک زندگی موفق را در این کشور آغاز کنند؟
ما یک عبارت در فرهنگ آمریکایی داریم که هر فرد باید بار مشکلات خود را حمل کند، به این معنا که برای انجام کارها نباید بر شانه دیگران تکیه زند. برخی از دوستانم که در مؤسسه اسکان مجدد ماجرین با افغانها همکارند میگویند که افغانها انتظار دارند که کارمندان مؤسسه برخی از کارها را برایشان انجام دهند و این کار بسیار دشوار است، و خصوص در زمانی که افراد زیاد نیاز به همکاری دارند. یکی از این کارمندان مؤسسه روزی به من گفت که فکر میکند یک فرهنگ در میان افغانها رایج است که آنان در تلاش یافتن کسی هستند که مشکلشان را برایشان حل کند، و او به من گفت که بسیاری ها به همین دلیل به من مراجعه میکنند. دوستم گفت که هیچ کس نمیتواند حل کننده مشکل تمام مردم باشد. ما میتوانیم راهنمایی و پیشنهاد کنیم تا یاد بگیرند چگونه مشکلات خود را حل کنند.
تشکر زیاد از این که وقت گذاشتید و ما را در خانه خود پذیرفتید.
بله بیننده عزیز، این بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.